سلامونه ستړي مشي په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام د چې همایون هیواد په کې ساسه قربوي زنګړ شوې ده، خو تر هغې وړاندې به خبرونه ته ورشو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هنا رباني کرنن افغانستان ته ورسېده. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه به نوموړی د دوی د بهرنیو چارو وزیر عمر خان متقی سره وګوري. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا، تعلیم، سوداګري او ځینې نور موضوعات باندې خبرې اترې افغانستان ته د هنا رباني د سفر مهم اهداف بلل شوي دي. د نړیوالو لوتندو خبرګونونو سره سره د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت په لوګر کې د څو تنو مجرمانو د درو وهلو د حکم ننګه کړې ده. په تازه خبرګون کې پرون د افغانستان لپاره د جرمني سفارت چې دا مهال په برلین او دوحه کې فعالیت کوي د درو وهل د انساني کرامت سرغړونه بللې او نو طالبان یې غوښتي چې د ملګرو ملتونو د شکنجې د منې کې نواسون مراد کړي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي بیا د جرمني د غندخنې ته په ځواب کې لیکلي اسلامي شریعت پر عدالت ولاړ دی. طالبانو تېرې اونۍ د دریو خوځو په ګډون 14 کسان په لوګر ولایت کې د اخلاقي جرمونو او غلاو په تړاو هم مسهر کې په درو وهل. ملګری ملتونه وایي چې د سږني کال په 13 میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 3.3 میلیون خلکو ته مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې اوچا پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې له 1.2 میلیون خلکو سره یې د غذایي موادو، له 8.9 میلیون خلکو سره یې د اوبو او حفظ الصحې په برخو کې او د 15.2 میلیون خلکو سره د غذایي تعقیب په برخو کې مرستې کړې دي. اوچا وایي د اړو خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره نورې بسپنې او بیرنیو مرستو ته اړتیا لیدل کېږي. د ادارې په وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په 13 کلونو کې د بېوزلو خلکو شمیر 90% ته لوړ شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د چین خلک حق لري چې په سولیز ډول مظاهرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا په خبر پاڼې کې ویلي دي دوی له ډېرې مودې راهیسې وایي چې هر څوک د سولیز اعتراض حق لري او چین خلک هم دا حق لري. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې له تېرو 4 ورځو راهیسې د شانګهای په ګډون د چین څو ښارونو کې خلکو د کورونا د نویو لګول شوو محدودیتونو په وړاندې مظاهرې پیل کړې دي. دغه مظاهرې په تېره 1 لسیزه کې بې ساري بلل شوې دي. روټرز خبري ایجنس ویلي د چین پولیسو په شانګهای، بیجینګ، یو شمېر نورو ښارونو او لسګونو پوهنتونونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه سبا د لیندۍ نه هم په پام کې ده. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوبو د هغې لړۍ وروستۍ ده چې د تېرې جمعې په ورځ پیل شوې وه. د دې لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د شپېتو منډو په توپیر وګټله، خو د یکشنبې په ورځ دوهمه لوبه د باران له کبله وځنډېده. که څه هم په دې لوبه کې دواړو لوبډلو ته مساوي پوینټونه ورکړل شو، خو ملي لوبډلې د 2023 کال د ورځنۍ سیالیو نړیوال جام ته لار پیدا کړه. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیدې چې ملي لوبډلې د سریلانکا په ګډون له 14 د 1 لوبو او د 15 پوینټونو تر ګټلو وروسته د کرکټ د نړیواله شورا د ورځنیو سیالیو نړیوال جام ته لار پیدا کړه.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنه. هیله د چټول بخوي دوه مخکې په پکتیا پوهنتون کې، البته د پکتیا پوهنتون یو محصل بل محصل په یو سیاسي بحث کې له دې امله چې اختلاف سره درلود وشتلی و چې نوموړی سخت ټپي شو او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. البته دغه نه لومړی او نه کېدای شي وروستۍ پېښه وي چې معمولا ځوانان په سیاسي بحثونو کې له یو بل سره تاوتریخوالی کوي. موږ نن په همدې پلمه په همدې غږېږو چې ولې د ځوانانو بحثونه په تاوتریخوالي بدلېږي، خصوصا کله چې دوی سیاسي بحثونه کوي. د کله چې دغه بحثونه په تاوتریخوالي بدلېږي پایلې څه کېږي، او د دې لپاره چې د دغو بحثونو نتایج ښه وي، مثبت وي او کیسه وهلو ټکولو او تاوتریخوالي ته لاړه نه سي څه باید وشي. معمولا ډیر داسې ځوانان شته دي چې هغوی په بحثونو کې ګډون کوي، خو ځینې کېدای شي په دې پوه شي چې د مقابل لوري سره څنګه چلند وکړي، څنګه دغه خبره واوري، څه ډول خپله خبره وکړي. خو کېدای شي ځینې ځوانان داسې هم وي چې هغوی ته یوازې خپل نظر په حق ښکاري او بل هر نظر ورته مردود وي، نه غواړي واوري او یو ډول فکر کوي چې ګنې کدای دغه خبره کوي نو دا خو د وطن په تاوان هم ده او د هر چا په تاوان ده او باید مخه یې ونیول شي. نو په دې خاطر موږ غواړو په دې خبرونه کې بحث وکړو کو لخپل ملمنو سره په دې اړه غږیږو. د خبرونې په پیل کې را سره لیکوال او فعال ډاکټر شفیق الله سحر دی. سحر صاحب تاسو ته خراغلاست وایم. سحر صاحب همدغې پیښې ته چې په پکتیا کې شوې دې ته په تاثر که وګورو، ولې دغه ډول پیښې رامنځته کیږي چې په یو سیاسي بحث کې کیدای شي دواړه لوري محصلان دي، چارواکي نه دي، خو هر یو خپل نظر وایي، لیکن ولې یو کس راپاڅیږي بل ولې او وژني؟
سلامونه قدرمن هیواد صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته ډیره مننه. هیواد صاحب ډیره جالب او ډیره مهمه موضوع مو راخیستې ده. البته څو ورځې وړاندې موږ هم همداسې واورېدل چې پکتیا کې البته یو خو هغه د مطبوعاتو اورېدنې وي، یو هلته په سیمه کې نږدې اوسیږي خلک، له هغوی نه دا معلومات موږ ترلاسه کړي وو چې یو محصل له بل محصل سره په داسې حال کې شخړه کړې وه چې په یو سیاسي بحث کې په خپل منځ کې سره ناراضه شوي ول. یو محصل راپورته شوی او بل محصل یې په ډزو ویشتلی او بالاخره بل محصل په روغتون کې سا ورکړې ده. نو د اول خدا پیښه رښتیا هم هلته شوې ده او شاید د هیواد په نورو ساحو کې په متکرر شکل داسې پیښې خوا هم تېرې شوي، او لکه څنګه ستاسې یادونه وکړه په آینده کې هم د دې پیښو شتون یعنې نادر نه دی چې نه به کېږي. اصلا زه راځم دې ته چې ولې دغه بحثونه په تاوتریخوالي او بالاخره د یو بل په ټکونه او حتی وژنه تمامېږي. علتونه یې څه دي؟ عمده علتونه څه دي او عمده عوامل څه دي؟ هیواد صاحب، لومړی خو له تیرو څلوېښتو کلونو را په دې خوا جګړه چې زموږ په هیواد کې بالخصوص په لرې پرتو سیمو کې چې له ښارونو څخه لرې دي په واټن کې دي، هغه خلک له عامه آګاهۍ نه چې په ټولنه کې ټولنیز ژوند څنګه کېږي، له خلکو سره څه شکل خبرې کېږي، حتی څه شکل په ټولنه کې خپل اخلاقیات څنګه ترسیمیږي او څنګه انځوري، په ټولنه کې له خلکو سره عادي راکړه ورکړه یعنې څنګه کېږي، په ټولنه کې له خلکو سره تعاملات څه ډول کېږي. متاسفانه تېرې څلوېښت کلنې جګړې یوه ناپوهي یا عدمي آګاهي رامنځته کړې ده د ټولنیز ژوند په هکله، چې څنګه کولای شو په ټولنه کې له یو چا سره د خبرو پر مهال، د بحث پر مهال په کوم شکل بحث وکولای وکړو، په کوم شکل نتایج ته ورسیږو، په کوم شکل تفاهم وکړو. متاسفانه یو خو دغه لویه ناګاهي رامنځته شوې ده. جګړې دغه غټ تاوان نوي نسل ته راپېښ کړی ده. دا یوه ډېره غټه زیانمنونکې مسله ده. دوم، د ناپوهي وروسته دغه زغم یا تحمل یا برداشت، دا یوه ډېره مهمه مسله ده چې متاسفانه په وروستیو کې موږ دغه عام خلک، حتی ټولې کټګوري خلک، که ځوان ده که سپین ږیری ده که حتی کوچنیان دي، زغم یا تحمل دغه په مجموع کې راکم شوی ده، راټیټ شوی ده، یعنې تحمل ډېر کم ده. او علت دا ده چې زموږ دغه ټولنیز او اقتصادي او کورنۍ ژوند، اجتماعي ژوند، زموږ سیاسي ژوند، زموږ دغه راتنګ او محدود شوی ده، له ناخوالو ډک ده، له ستونزو ډک ده، له کړاو ډک ده، ځکه د خلکو هغه تحمل او برداشت هم کم شوی ده. دغه دوه عمده علتونه دي چې د بحث پر مهال د خلکو ترمنځ تاوتریخوالی پیښیږي، او بالاخره د ځینو خاصو عقایدو، البته درېیم که زه وایم چې زغم نه وروسته درېیم، ځینې عقاید دي، ځینې په اصطلاح افکار دي چې زموږ په ځوان نسل کې متاسفانه په سوی شکل باندې په ناوړه شکل د انجکټ شوي دي، راننه باسل شوي دي، ستا مخکې نه ول. دغه یو غټ علت چې مثلا په داسې شکل باندې موږ تاسو په دغه ټولنه کې سوشن ځوان نسل په ذهن کې رسوب کړای ده. مثلا که څوک وایي چې فلانی طبقه یا فلانی ډله یا فلانی تنظیم دغه نیمګړتیاوې لري، هغه بل جانب داسې فکر کوي چې دا یوه شرعي مسله ده او دینی مسله ده، که په دې ننګ او غیرت ونه کړي، که په دې ملاتړ ونه کړي، نو کېدای شي تا نه په ورځ دې آخرت پوښتنه وشي، یا په دیني لحاظ او په شرعي لحاظ شاید ته ګرم حساب شي، نو ته باید هغه وکړي، عکس العمل وښایې. او عکس العمل دا وي چې ته باید یو سړی وټکې او هغه کې ده، حتی وژنه پکې رامنځته شي. ځان مسؤلیت بولي، البته د یو حکومت په شکل، د یو حاکم مسؤل په شکل ځان داسې ورته ښکاري شي، باید دی دا کار وکړي. نو درې ملت ځینې افکار او عقاید دي چې متاسفانه زموږ په اذهانو کې داسې شکل دا شوي دي، راغلي دي چې مونږ یعنی مسؤول یو، او مونږ باید هر څه چې کوو دا په حق دي، او نور خلک باید زما د اصولو ته، زما د عقیدې ته، زما د فکر ته هغه ولري، درنښت ولري او کامله نیو ومني. دغه عمده او هغه لاملونه دي چې متاسفانه په دغه اصولو کې ناخواله رامنځته کړي ده او مشکل ایجاد کړی.
مننه سحر صاحب. البته د عواملو په اړه به نور هم وغږیږو، خو مخکې لاغې چې خبرې وکړو له درنو اوریدونکو څخه هم چې د خبرونې د موضوع په اړه که نظر لري، هیله لرم چې د واتس اپ د دې شمیرې له لارې له موږ سره اړیکه ونیسي. زموږ د اړیکې شمیره ده 00 4 2 1 4 5 1. یو ځل بیا هم تکراروم، که غواړئ ونیسئ ټلیفون مو راواخلئ، در سره ثبت کړئ او د دې واتس اپ شمیرې له لارې له موږ سره اړیکه ونیسئ. 00 4 2 1 4 5 1. او البته دا د ټلیفون شمیره ده، خو د واتس اپ شمیره مو دا ده 00 4 2 1 4 5 1. یعنی دومره توپیر دی چې د ټلیفون شمیره کې یوازې 501 ده او د واتس اپ شمیره کې هم 501. د واتس اپ شمیره یو ځل بیا تکراروم، 00 4 2 1 4 5 1. د دغه واتس اپ شمیرې له لارې د خبرونې سره یو ځای کېدای شي. البته هیله مو له هغو اورېدونکو ده چې خبرونه اوري او د خبرونې د موضوع په اړه چې په بحثونو کې څه ډول یو بل منل کېدای شي او ښه بحث کېدلی شي، په دې اړه که نظر لري، هیله ده یوازې هغوی خبرونې ته زنګ وکړي. که تجربې لري په دې اړه، که نظر لري، نو غواړو له تاسې هم واورو. وروسته به بیا هم شمیره تکرار کړم که ځینو اورېدونکو نه وي نیولې. سحر صاحب، یو مسله چې اشاره ورته کېږي هغه دا ده چې ځینې ځوانان په داسې یو ماحول کې را لویږي چې هلته هیڅ مخالف فکر نه وي، د یو داسې کتاب نه وي لوستی چې هغه د ده له نظر سره مثال یو څه په ټکر کې وي، دی له داسې یو چا سره نه وي کېناستلی چې هغه له ده متفاوت فکر ولري. په دغسې یو ماحول کې را لویږي او هغه بیا چې کله مثال له یو مخالف فکر سره مخ کېږي، د ده لپاره ډېره سخته وي چې هغه وزغمي. فکر نه کوي یو علت همدغه ده چې ځوانان ډېر زیات هغه کوم فکر چې لري هغه ورته په حق ښکاري، او نور ټول نظرونه یا نور ټول هغه اشخاص چې د دوی غوندې فکر نه کوي هغه ورته ناسم ښکاري.
بالکل بالکل هیواد صاحب، دقیقا هم داسې ده. مونږ په ارواپوهنه کې قاعده دا ده چې د انسان په اروا باندې د انسان هغه د اوسېدو چاپېریال یا هغه د اوسېدو ماحول مستقیما اغېز لري، تاثر لري. یعنی یو انسان چې په یو خاص محدوده کې را لویږي، د هغه ذهن، د هغه فکر، د هغه عمل د هغه محیط او د هغه ماحول سره برابر راپورته کېږي، را ځواکمنېږي او را لویږي، پخته کېږي ورسره. نو دا رښتیا ده چې ځینې خلک په یو خاص ماحول کې تر کلونو کلونو را په دې خوا پاتې شوي، او په هغه خاص ماحول کې فقط او فقط د ژوند خاص قواعد دته تشریح شوي او دی ورته لاسرسی لري. د نورو ماحولونو، د نورو سیمو، د نورو اجتماعګانو، د نورو ټولنو، د نورو افکارو، د نورو خلکو د اذهانو په هکله، یا د نورو خلکو د اقتصادي او ټولنیز ژوند په هکله، د علمي سطحې په هکله، د سواد په هکله معلومات نه لري. نو کله چې هغه انسان بیا نورو ماحولونو ته ځي، او الته دی مثلا لغه طغه ماحول کې چا سره مخ کیږي طبيعي خبره ده چې د دې او د نورو ماحولونو د خلکو ترمنځ ډېر غټ واټن موجود وي. د هغه سره برخورد واړي لکه لدې سره له کوچنیوالي نه تر غټوالي پورې سپره خپل د لویدو ماحول کې کوم برخورد شوی، اما هغه برخورد دلته په هغه بل ټولنه کې یا په درېم ټولنه کې موجود نه وي. نو طبيعي خبره ده چې د دې فکر او د دې ماحول ترمنځ اختلاف رامنځته کیږي. نو کله چې د دې فکر او د ماحول ترمنځ یا د جامع ترمنځ اختلاف رامنځته شو، نو خود به خود د دې په زغم او د دې په تحمل باندې اغیز کوي، او دا تحمل هم کمیږي، دا زغم هم کمیږي، بل اخر د تشنج ته ځي، د غوسه ته ځي، د قهر ته ځي. او کله چې انسان قهر ته ولاړ شي نو طبیعي خبره ده چې هلته حتما شخړه رامنځته کیږي او
مننه. سحر سوی اوریدونکو را سره په لیکه کې دی. بلی سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، بخیر اغلی، خوشحال اوسئ. څوک له کوم ځای؟
حیات الله مبارز، زما له ننګرهار ولایت.
خیر اغلی مبارز صاحب، له ننګرهار څخه. مبارز صاحب، موږ په دې غږېدلو چې اکثره دا ځوانان چې کله بحث کوي، خصوصا سیاسي بحثونه چې سره کوي، ځینې وخت داسې هم چې ترمنځ یې لانجې رامنځته کیږي، تاوتریخوالی کیږي، نو ستاسو په نظر د دې کار عوامل څه دي او د دغې مسلې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ متاسفانه فکر کوم اړیکه پرې شوه. یو بل اوریدونکی لرو، روا بی خلو. بلی سلام علیکم، څوک لکم ځای؟
سلامونه محترم، البته محمد نبی احمدی محترم، ولایت بغلان محترم، شاتم خدای جوړ بخیر.
بخیر اغلی، خوشحال اوسئ. احمدی صاحب، خدای دې وکړي چې په بغلان کې هم قراری وي. خبرې مو اورو، غواړم د خپرونې د موضوع په اړه ستاسو نظر واورو چې د ځوانانو ترمنځ ځینې وخت مثال چې سیاسي بحثونه کیږي، دغه بحثونه لکه موږ چې وروستی مثال درلود چې پکتیا کې یو محصل بل محصل وژلی و، دغسې کیسې پکې کیږي، وهل ټکول پکې رامنځته کیږي، تاسې عوامل څه بولئ، ولې دغسې کیسې کیږي؟
محترمه ډیره بخښنه سره نوم مې دل یاد وته، ډیره بخښنه غواړم. وګورئ محترمه، افغانستان خو موږ
ته چې زمانو مې نه یاد ده مېر
او بل څه یاد شه. محترمه، ته وګورئ که موږ ته چې یو پلاني جنگ تیر کړی ده، نه پوهی و، یعنی ما د خپل دوه خلکو راځي چې هغه په هلري زګلې کړي تقریبا، یعنی ولکیا لري، نو د شپږ فکر کوي چې ارس غمل او تعامل کول د دې مهمه دي هر ملک. او په تقریر کې دا چې موږ تاسو ته یو ویډیو پیدا کړه چې موږ خلک چې په ګرکو دي خلکو شاته ولاړ دي، په افریقا کې ویشلې اسو، یعنی قام ګرایي او د نور مسایلو کې دوی کوشش کوي چې خلک شاته ودرېږي او د کار جوړي. نو باید عمومي سره د شپږ ګرکو چې ملي روه ونري تقریبا، یعنی د شپږ ګرکو چې سره ګر نه پیږي خبره تا ملکی یو سره کې نه پیږي، هغه ته باید نشه ته کې کلار ورپی یو سره ځکه وځو کې دا به تا. نو موږ کوشش باید وکړو چې تامل ولرو، یعنی تقریبا یو شاغا ګورو چې خبرونه کیږي، په ترخه خبرې خوږه خبرې پکې شنه باندې.
نو دا احمدي صاحب کله چې خپل له دغه سي وضعیت سره مخ شوی،
بلې صاحب ډېر
مهمه ده تاسو کوم چې کله له یو داسې کس سره مخ شوی مخشوای چې مخالف فکر لري، بیا تاسو چلم څه وی ور سره یې کېدې شي، تاسو خبره را دوي یا تر تاسو مخالف فکر لري، بیا تاسو څه کوي په هغه صورت کې په یو بحث کې وای؟ او
افغانستان کے خوشبختی انسان لپاره، افغانستان خلکو ټولنې لپاره تو باندې باید موږ کله کله ډیر ځان لرو تقریبا ډیر مشکلاتونه کښ کو دا پته نه باید دنده باید نسل ته پته توجه وي او دا یو فکر دی
مننه احمدی صاحب خوشحال او سډیره من پر مودان چې نظر مور سره شریک کړ محمد نبی احمدی ول بغلان څخه بیرته براشو خپل ملمت البته موږ هڅه کوو چې نور اوریدونکو هم ولرو د دوی خبرې هم واورو چې معمولا په ټولنه کې کېدای شي متفاوت فکرونه متفاوت نظریات وي خو د دې باوجود هم باید ټول سره یو ځای ژوند وکړي او یو بل ومني یا حداقل وزغمي. یو بل اورېدونکی راخلو بیا به وروسته سهار صاحب ته ورشو. بل السلام علیکم، څوک له کوم ځای؟
هیواد صاحب پاته سلام او ټولو اورېدونکو ته سلام وایم. همدرد در سره پاړي کا کې لغمان نه.
خوشحال اوسی همدرد صاحب، خیر اغلی. نو خبرې به دې زموږ اورېدلې وي. غواړو له تاسې هم یوه نوې خبره واورو په دې اړه چې دغه ځوانان ولې په سیاسي بحثونو کې یا په نورو بحثونو کې خبره تر ګرېوانه رسوي، وهلو ټکولو ته یا حتی دغسې د وژلو کیسې هم پکې رامنځته کېږي.
دا دې ته خو زما په نظر باندې هېواد صاحب لنډپاري ویل کېږي که نه بیا چاره مسله چا پیدا شي. اوس مثلا زما یو مسله چا سره زه پوهېږم چې دغه مسله باندې ما د سره بحث جوړېږي که نه او بېله بحث نه حل کېږي م نه که نه نو زه باید خپل مشران یا داسې بېګانه مشران یا د همغه مشرانو سره دا شریک کړم دا خبره چې مثلا زما دغه سړي سره یو بحث اورو تاسو تر منځه کېنئ مطلب زما د ما که زه ملامت شومه ما ته کېنه زه به کېنات وکړم که دا ملامت خو دا دې له خپلې خبرې نه تېر شي که نه او هېواد صاحب یو مضبوطه نظام هم چې چېرته وجود نه لري که نه زما په نظر نو هم خلک همدغسې سرزوري کوي مطلب معمولي زور پکې هغې ته غابره شي او بیا پسته خپل هم پښیمانه وي که نه او بیا پښیمانی م ورته کومه پیدا نه لري نو باید چې خبره شریکه شي نورو سره او بله خبره پکې یو دا ده هېواد صاحب چې موږ یې خپل هم وینو موږ خو دلته په افغانستان کې ژوند کوو منګه وینو چې دلته دې خلک پوسی مثلا دریمګړي چې دلته دې بحث جوړېږي دلته شیطانت او داسې چغولي غوندې پکې کوي که نه مطلب نور هم ګرمول کوي. زه مطلب دغه اورېدونکو ته دغه وایم مشهور د ما غږ اوري که چېرته هم د چا په مخ کې یو بحث جوړېږي باید دوی خیر وغواړي دوی باید داسې فکر وکړي چې یعنې که نه که موږ خیر ونه غواړو دلته غټ شر جوړېږي نو دغه په خاطر باندې د انسان ژوند هم بچ کېږي او ډېره ګټه ور رسېږي هغه خپل همغه بحث حالات یې ډېره ګټه جوړېږي ډېر پکې غټ رول وي که نه موږ وینو چې ډېر خلک نور هم ګرمول کوي حتی مشرانو کې داسې خلک وي چې هغه هم په خبر نه پوهېږي که نه نو باید دا خبره په داسې یو اصولو چا سره شریکه شي چې مطلب دا ووایي چې د ما خبر هم سر ته ورسېږي او لانجه م ونه شي یعنې مطلب هغه د مقابل لوري چې ملامت وي زړه یې همداسې ډک پاتې شي ځکه خیرخوا خلک هم شته داسې به نه وایي چې خیرخوا خلک نه شته.
مننه همدرد صاحب، پوښتنه غواړم له تاسې مو که چېرې یو څوک چې ستاسې خوښ دی د هغه مثال په هغه نیوکه کوي نقد پرې کوي ستاسې مخکې ستاسې عکس العمل به یې په وړاندې څه وي؟
نو اصول به مراد کېږي که نه اوس اصول خو اصولو نه خو یو سړی هم د ما په نظر زیات نه ده که نه مثلا د ما د تا په یو خبره بس د ملامت کوې او یا زور در کېده یا کومه واسطه لري او ته ما سره هغه کوې نو کنات خو به کوي هغه خو بېله خبره ایسي یو سړی بیا خپل زور چلوي هغه زور والا خو مسئله ده یو ځای کې یو دوه درې مړي وکړي خو بیا ټول عمر خپله پټ ګرځي وا دې ورېده بیا خپله ترې ګزار جوړي نو زه دا وایم چې خیر ده هغه ساعت کې دې لږ غابره کېږي نه او کنات دی وکړي اصولو ته دې غاړه کېږي چې څه اصول وي مطلب موږ دا نه وایي چې د احمد خبره به په اصولو یا د محمود خو که د چا خبره هم په اصولو وي باید چې همغې ته ترجیح ورکول شي او همغه فوقیت همغې ته ورکول شي.
ډېره مننه، خوشحاله اوسې همدرد صاحب، کور مو ودان. همدرد صاحب و چې له لغمان څخه اړیکه نیولې وه. مخکې یادونه وکړه چې میلمه ته به ورګرځو خو د دې لپاره چې زموږ اورېدونکي په تمه نه شي او یا پر دوی ډېر مصرف را نه شي نو ځکه هغوی ته ورغلو. سهار صاحب، مخکې مو خبرې وکړې د عواملو په اړه وغږېدلو، غواړم په نتایجو هم وغږېږو چې مثال د خبرې که دغه ډول بحثونه کیږي او په دغه ډول کیږي چې حوصله نه پکې کیږي او یو کس مخکې له مخکې دا تصمیم له ځان سره لري چې زه په هر صورت له خپل نظر دفاع کوم او بل نظر دوم هیڅ احترام یې نه کوم. نو د دغه ډول بحث نتیجه به څه وي؟
هیواد صاحب مخکل دې نتیجه خبره وکړو. زه غواړم چې یو دوه درې ټکو ته هغه څوک چې غواړي بحث وکړي د هغوی لپاره یو دوه درې ټکي له ځان سره لرم غواړم چې مطرح یې کړم. یو خو باید مونږ مخکې له بحث نه څو مهم مسایل په ذهن کې له ځان سره ولرو. لومړی داسې زه غواړم له یو چا سره بحث وکړم، آیا دغه بحث تفاهم ته رسیږي او که نه په قدمندۍ تمامېږي؟ دغه بحث چې مونږ کوو آیا د تفاهم لپاره کیږي او که نه د یو بل بحث د ایجاد لپاره کیږي یا د یو بل یو خدای د پالنې لپاره کیږي؟ نو که چېرته دغه بحثونه د تفاهم لپاره نه وي او د یو خدای یا د ذهني عناد او قصد او کین لپاره دغه بحثونه کیږي، باید جلوګیری وشي او په هغه ځای کې باید خاموشي اختیار شي. دوم داسې کله موږ بحث کوو مقابل جانب باید وګورو چې آیا هغه سواد لري، آیا په دې برخه کې بحث کیږي، په دې برخه کې د مسلکیت لري، په دې برخه کې د آگاه دی او کنا، او په خپل زمون معلومات آیا د دې قابل دي چې مطرح شي او بل اخر یو تفاهم ته ورسیږي او د خلکو د تفاهم او آماګاهي باعث دی او کنا. دریم اصل سي ډیر مهم د غداد سي رواني حالت په دې چا وکتل سي. هغه څوک چې موږ سره بحث کوو آیا په رواني لحاظ هغه بحث ته جوړ دی او کنا؟ ځینې خلک په علمي لحاظ ډېر ښه وي او ډېر ښه بحث کوي، خو کله هم چې په بحث کې ځینې مسایل داسې مطرح شي چې دوی دې خوش وړ نه وي، نو د دې رواني حالت بیا له اعتدال نه وځي. نو موږ باید د مقابل جانب رواني حالت هم په نظر کې ونیسو چې آیا په رواني حالت دغه سړی جوړ ده او که نا جوړ، یا د مقابل شخص په رواني حالت سم دی او که ناسم. او څلورم داسې ځینو ټولنو کې ځینې مقدسات دي چې له هغوی سره باید ډېر احتیاطي برخورد وشي. مثلا موږ پښتنو کې یو عام افغانانو کې یو عام اصطلاح ده، وایي افغانان یا پښتانه په دین سر ورکوي خو په دین سر نه خلاصوي. نو که چېرته داسې مسله چې دین پورې زموږ د مقدساتو او عقایدو پورې تړاو درلوده او حال داسې دي چې دلایل او منطق قوي وو او پر ځای وو، خو مقابل جانب علم نه درلود، مقابل جانب آگاهي نه درلوده، بلاخره د هغوی د قهر او د عقدې سبب کیږي او هغه بیا نو په دین سر ورکوي، هغه بیا په عقایدو باندې سر ورکوي، سر خلاصوي نه. نو دلته یو اختناق رامنځته کیږي او دا یو غټ جنجال باندې تمامېږي. بعضو نتایجو ته نتایج اصلا اول خو که چېرته څوک په بحث کې شخړه وکړي او یو څوک وډبوي یا څوک خدای نه خواسته لکه دا پیښه چې شوې ده نو ووژنې له منځه یوسي، نو دا خو دواړه تاوان دي، هم فردي تاوان ده هم ټولنیز تاوان ده. فردي تاوان دا ده چې د دنیا او د آخرت مسؤلیت دې مقابل سړي ته واخیسته، ځکه د یو چا وژل یا د چا ټکول دا د یو انسان کار نه ده، دا د یو حاکم نظام کار ده چې هغه حاکم نظام باید دا کار وکړي او بالخصوص محکمه یې وکړي. په محکمه کې هم په هغه شکل وسي چې شواهد وړاندې شي او قاضي هلته په ټولو شواهدو په دلایلو حکم وړاندې شي وړاندې کړي او بیا د هغه نه بعد یو چاته جزا وټاکي. نو دا کار د تا کار نه ده، دا کار زما کار نه ده، دا د یو محکمې یو نظام کار ده چې باید دا غسي. دومره خبره دا ده چې یعنی په فردي لحاظ یو څوک وډبی یا یوزنی، نو معلومه خبره ده چې دغه وسته ځوان په پکتیا کې شهید شو او وژل شو، دغه خو کورنۍ درلوده، د دې خو خویندې وې، د دې خو ورونه وو، د دې خو مور او پلار وو، حتی ځینې محصلین چې مثلا اولادونه لري مېرمنې لري خپل کورنۍ ورته کوي انتظار کوي. دغه کورنۍ به په څو کاله څو کاله به دغه ځوان د دغه ځوان یاد به دوی سره مل وي او دغه ځوان به یادوي. څو کاله به دوی په ذهني لحاظ باندې نارامه وي، څو کاله به دوی په ذهني لحاظ دوی له یو زجر سره مخ وي. بل دغه خو هلته کفالت او وکالت درلود دی وی کورنۍ، یعنی د هغوی د خوراک، د پوښاک، د علم، د سالم راتلونکي پاکله دغه ځوان مسؤلیت درلود. نو تا یو ځوان مړ نه کړ، تا یو بسته کورنۍ په اصل کې د هغوی اقتصاد وواژو، د هغوی ذهني ارامي دې ووژله، د هغوی سکون دې وواژو، د هغوی هغه آرام ژوند دې راواخیسته او ورته نارامه دې کړ. دوم داسې دلته یو ټولنیز نظام موجود، مثلا یو ټولنه موجوده ده، د دې ټولنې هغه ځینې شته عرف و عنانات دې تاوان ورساو. نن به یو څوک په یو عادي خبره سره یې وزني، سبا دغه عامیږي، دا کلتور عامیږي په دې ټولنه کې. دغه زمونږ هغه د ټولنې شته اساسات او نرخونه تل منځه وړي. څه لی دلته موږ هلته په علمي لحاظ، که په حکومتي لحاظ، که په قضایي لحاظ، عدلی لحاظ مونږ ځینې نورمونه شاید اغسوي، تخریب شوي، خو مونږ په ټولنه کې، په عامه ټولنه کې ځینې دودونه لرو، ځینې عرفونه او نرخونه او څلي لرو، یو ته ډېر غټ تاوان ده. یعنی مخکې به خلکو ته ویل وای فلانه د خولې پور مه کوه، یعنی د خولې پور دا معنی چې دغه خپلې خبرې چې کوې دا په مسؤلیت سره وکړه، دا په یو ریسپانسبلټي سره وکړه، دا یو په داسې شکل وکړه چې سبا تا ته یو مسؤلیت د ملامتیا ګوته، د ګرمتیا ګوته ونه نیول شي. یعنی موږ په ټولنه کې دومره ښه عرف وو چې د خولې مناقشې ته، هغه مناقشه چې له اصولو نه د باندې وه، هغې ته پکې اجازه نه وه. یعنی دومره زموږ هغه د ټولنیز نظام اخلاقیات دومره ښه ول یا ښه دي مثلا، نو آهسته آهسته دا له منځه ځي او دغه څلی نرخونه ماتیږي. نو سبا به هر څوک راځي په وړه خبره به سړی وژني، ولې تا پلاني توهین کړی ده، تا پلاني شخص ته یا پلاني مشر ته یا پلاني ډلې ته توهین کړی ده. نو دا به د ټولنې د شته اخلاقیات او شته نظام دا به خراب کړي او بالاخره به دا ډېره منفي خواته ځي. نو هم په فردي شکل تاوان لري او هم په ټولنیز شکل تاوان لري.
مننه سهار صاحب، خو ټکو ته مو اشاره وکړه. البته ځینې ځوانان چې موږ لیدلی کله هم خصوصا چې په ټولنیزو شبکو کې دوی بحث کوي له یو مخالف سره، اکثره وخت توهین کوي، مثال ناسمې خبرې کوي، بحث منحرفوي، یا مثال د خبرې ډیر وخت له خپل نوم هم استفاده نه کوي، په مستارو اکاونټونو دغه کار کوي. او دا کار بیخي ډیر شوی چې د خپل سالمو بحثونو او هغه سالمو نتیجو ته چې تمه یې کیږي لاره نه هواروي. ورڅو اوریدونکو ته یو دوه اوریدونکي په نور هم راواخلو، بیا یو څو نور میلمانه هم لرو، د هغوی خبرې به هم واورو. بل السلام علیکم، څوک له کوم ځای د راډیو له غږه کې یو څه لرې؟ متاسفانه موږ یوازې بیرته خپل غږ اورو. که زموږ غږ اورئ نو هیله ده چې د ټلیفون له لارې له موږ سره خبرې وکړئ، اړیکه پرې شوه. نو یو بل اورېدونکی به راواخلو چې څوک راسره په لیکه کې دی او دی څه خبره لري. بل السلام علیکم. خوشحال اوسې، ډېر مننه، په خیر راغلې. نوم راته وایې؟ شاداب له ننګرهار، په خیر راغلې. د خبرونې موضوع په دې اورېدلې وي. بله، او نو غواړو له تاسو په همدې اړه واورو چې خصوصا زموږ ډېر اورېدونکي په کلیوالو سیمو کې دي، هلته دغه بحثونه نه کېږي، خصوصا دغه اختلافي بحثونه که کېږي هم یو ډول د چا خبره مالګه او مصاله یې جوړه نه وي. یعنی له بحث وروسته که چیرې مخالف خبرې یا مخالف فکرونه ویل کېږي، نو بیا یو بل ته خوند سره ورکوي. نو غواړل تاسو وورو چې ولې ځوانان مثال د خبرې دا ورته ډیره سخته پریوزي چې پلانای یو کس تاییدوي، یوې صفت کوي بلې غیبت کوي، یا مثال یو په یو موضوع کې یو کس یو ډول نظر لري بل بل ډول. په دې اړه غواړو د تاسو وورو چې دغه ډول کیسې څنګه کېدای شي، مثال که مخالف فکرونه هم وي، مخالف کیسې هم کېږي، کیسه تاوتریخوالي ته ونه رسېږي، وهلو ټکولو ته ونه رسېږي.
هیواد صاحب مثلا چې خبره دا ده چې ټوله د بې هیوادۍ وجه ده خپله چې زه یو کلیوال سړی یم، کله چې یم د چا بحث کوم چا سره د اوسنیو چارواکو د مخکنیو چارواکو دوی داسې خبرې کوي چې شخصي حریم ته داخلیږي، کله چې شخصي حریم ته څوک داخل شي په مقابل شخص چې څوک یې ملاتړ یا دفاع کوي هغوی باندې بده لګي،
تاسو یادونه وکړه چې شخصي حریم ته داخلیږي او دغه هم یو نمونه ده، یا بیلګه ده چې دغه بحثونه یوې ښې خواته نه ځي. مننه کوو شاداب له ننګرهار څخه. فاروق فاروقي هم له خپرونې سره یو ځای شوی. فاروقي صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم، غواړم له تاسو واورم ستاسو تجربه او هغه څه مو چې لیدلې مشاهده مو ده چې د ځوانانو بحثونه نن سبا څومره د دې لپاره مناسب شوی دی چې مخالفه خبره واورېدل شي او زغم یې په وړاندې وشي. که ته د خپلې علاقې راته ووایې چې څه کیسې دي هلته دغسې بحثونه کېږي او عکس العمل بیا څه وي.
سلام پر تاسو، سلام د تاسو په اورېدونکو، سلام محترم هیواد صاحب او د تاسو میلمنو باندې. څرنګه چې موږ د درې څلوېښتو کلونو د جګړې لامل هم همدغه خپلمنځي شخړې او یا همدې ته مو ځانونه داسې کړل چې د سیاسي بلوغ ته ونه رسېدو. که چېرته تاسو وګورئ په تېر زمان کې، که د تاسو وخت خدای نه کړه ضایع نه کړم، د حکمتیار او د رباني ترمنځ به خپلې منځ کې شخړې وې.
فاروقی صاحب که مشخص د اوسنی وضعیت او د ځوانانو په اړه وغږیږو، البته د تیر په اړه نه، خو که د اوسنی وضعیت په اړه، خصوصا د پښتنې په اړه، که د خپلې سیمې په اړه راته ووایي چې هلته ځوانان څنګه یو بل د یو بل خبره اوري، متفاوته او مخالفه خبره کنه.
هو، دلته د موږ په دغه سیمه کې چې تقریبا دا ډیر وخت کېږي هغه ذهنیت جوړونه مو کړې ده چې هیڅکله هم باید په سیاسي بحثونو کې یو چا ته توهین ونه شي، د چا سپکاوی ونه شي، او موږ هغه ګټې چې د هیواد لپاره ګټې مهمې وي راته هغو باندې بحث وکړو. څنګه کولای شو چې یو خوا د چا ملاتړ وي او یو څوک د چا د ملا تیر جوړیږي او یو څوک د چا د رهبریت لاندې ژوند کوي او بله خوا دې مخالف وبولي. موږ وکتا چې که چېرته یوه خوا له بلې خوا نه مخالف بولو، خو باید د هیواد په ګټو باندې وبولو چې څنګه کولای شو د هیواد لپاره کوم خدمت کړي دي، کوم خدمات یې وړاندې کړي دي. دلته مو تر ډېره پورې ذهنیت جوړونه کړې ده او په دې کې اوس مهال ډیر ځوانان چې کله د طالب بحث کېږي، د نورو مشرانو بحثونه کېږي، هغه ښه و هغه بد و هغه چې کړي دا چې کړي، نو په دې کې تر ډېره پورې شخړې نه وي، جنګ نه وي، دعوه نه وي، او دا د ما په اند د سیاسي بلوغ ته د رسېدلو په فار باندې ده. ځکه چې موږ تاسې دغه جګړې سره سره موږ ډیر تجربه هم وکړې اندغه رقم ته مو دنیا هم ولیدله په سوشل میډیا کې مو دغه چې حساب له نظر تیر شول چې موږ څنګه کولای شو یو چاته توهین ونه کوو او د توهین په ځای باندې سیاسي بحث سره وکړو د بحث د اثر لاندې موږ کولای شو خپل مقابل لوري ته ډاډ هم ورکو او همدارنګه قانی هم کو. دغه د قناعت مسله ډیره مهمه ده چې څنګه کولای شي د سیاسي بحث له اثر لاندې تر خپل هیواد ګټې په نظر کې ولري او هغه سړي ته قناعت وته ورکړي.
ډیره مننه. یعنی دا خو یوه ښه خبره او د خوشحالۍ خبره وه چې حداقل له تاسو مې واورېده چې ځوانان ستاسو په سیمه کې د یو بل سره په دې بحثونو کې چې سره له دې چې له یو بل سره مخالف فکر هم لري لانجې نه کوي. زه فکر کوم یو مسله چې په نورو هیوادونو کې اکثره که یو څوک سره موافق نه وي هر څوک خپله خبره کوي او د هغوی اخري خبره دای چې راځئ ومنو چې سره موافق نه اوسېږو که نه. نو دا هغه د بحث د خاتمې لپاره د ښې خاتمې لپاره د دې لپاره چې کیسه جنجال او خوابدۍ ته لاړ نه شي یو یعنی یو ښه پای وي. بیرته ورزو اوریدونکو ته یو اوریدونکی به راواخلو بیا د میلمنو سره غواړو د خپرونې د پای په شیبو کې په دې وغږیږو چې څنګه ځوانان هڅولی شو چې ښه بحثونه وکړي او یو بل وزغمي. بل السلام علیکم. څوک له کوم ځایه؟
السلام علیکم اوریدونکو ته. شیرخان قرماشه یم د اوس فلم د عراق څخه د سره په تماس کې یم. ماجر د کمپ
بخیر راغلی. د خپرونې موضوع به مو اورېدلې وي. غواړو له تاسې هم واورو چې ستاسې په علاقه کې ځوانان کله چې بحث کوي دوی یو بل زغمي یو مخالفه خبره اورېدلی شي که نه نه یې اوري یا مثال ښه نه پې لګي.
و دای خر د ډیر مثلا ستا هغه چې بحث کوي پر بحث باندې درېږي بحث کوي نو هغو څخه ډډه وکړي ګوښه وګرځي د ښه خلکو سره کښېني مجلس ورسره وکړي چې جنجال او کومه خبره رامنځته نه شي.
نو ما غوښتل ستاسې د سیمې په اړه واورم. تاسې خپله داسې څه لیدلي دي چې هلته بیا څنګه وي که نه د یو بل سره د دوی چلند څنګه وي کله چې په بحث کې ناست وي یعنې یوه ته داسې خبره کوي چې هغه د ده له فکر سره مخالفه وي. یو بل اورېدونکی هم راخلو. بل السلام علیکم. څوک له کوم ځایه؟
وعلیکم.
غواړو د خپرونې د موضوع په اړه ستاسې نظر واورو. متاسفانه د دوی اړیکه هم لکه چې پرې غوندې شوله. سهار صاحب غواړو له
تاسو
د اړیکه مو لا پرې شوې نه وه خو غږ مو پرې شوی و پرې کېږي په هر صورت. نو که یو څه مو غږ سم کړی او د خپرونې د موضوع په اړه خپل نظر په لنډو ټکو کې را سره شریک کړی خوشحاله به سم. مهرباني. نو غواړو ستاسې نظر یې هم په اړه واورو.
مهربانی. نو دغه یو څه ستونزې چې راړېږي چې بحثونه کوي بې ځایه بې ځایه دا ټول اقتصادي ستونزې دي چې موږ ځوانانو سره مخامخ دي. که چیرې په یو ملک کې سالم وي داسې د کار زمینه وي نو ټول به په خپل مصروفیتونه کې لګوي. تاسو به د خارج مرکو ته اشاره وکړئ. خارج مرکو کې ایټوزنه دلته افغانستان کې باندې متاسفانه نه تعلیم شته نه درس شته. نو که چیرې اوځوان په مجلس کې نیم هغه په مجلس باندې نه پوهېږي په هغه بحث باندې نه پوهېږي بهتر هم بحث کوم بهتر هم مجلس هغه څوک هم بل متاسفانه زموږ تاسو ځوانان د ډېرو ستونزو سره په دې هغه مخامخ دي.
مننه. خوشحاله اوسئ خبرې مو وکړې. کور مو ده د خپرونې د پای شېبې دي. په لنډو ټکو کې به د خپلو میلمنو څخه واورو چې دوی په پای کې څه خبرې او مشورې ځوانانو ته لري چې فکر کوي په بحث کې په دې مخالفي خبري پوري دو سر از لور اخلي سحر سه پک په یو دقیقه کې په دې اړه تاسو ورو مهرباني وکړي.
اصلن کې دا ځوان سړي د احساسات کیږي او د خلکو سره شخړې کوي. د خبرو وروستی کې زه یو کوچنی پیغام ورکم مخکې له دې چې په هغه وږیږم یو دوه ټکو اشاره کوم. یو داسې لومړی باید په ټولنه کې لومړیتوبونه ایجاد شي. چې لومړیتوبونه څه دي؟ آیا دغه بحثونه دوی کوي په کلو وطنونو کې په لرې پرتو سیمو کې دا په کار ده او که نه؟ لومړیتوبونه د جومات له عالم نه، د مکتب له استاد نه، د کلي له مشر نه، او حتی په کور کې د مور او پلار څخه دا باید د خلکو په بلخصوص ځوان نسل ذهن ته انتقال شي. نو لومړیتوبونه باید ایجاد شي. دوم، که چېرته یو کورنۍ په دې پوه شي چې دغه ځوان یا دغه سپینګیری بحث کوي، هغه باید په کور کې ترې منې شي له دې بحث نه. جایزې چې کورنۍ ته جنجال جوړوي او ټولنې ته جنجال جوړوي، په کار دا ده چې هغه کورنۍ دغه شخص له بحث کولو نه منې کړي. راځم دوی ته، حکومت په دې کې ډېر زیات رول لري. حکومت ځوانانو ته باید کار پیدا کړي او دغه سړی چې دغه قتل یې کړی یا څوک ځوروي په خبرو، دا باید شدید مجازات شي چې نورو ته د عبرت سبب شي، چې بیا داسې څوک ونه کړي چې په وړو خبرو خلک مړه کړي او یا یې خود کړي. حکومت باید دې ته ډېر هغه متوجه واوسي او مسؤلیت او دنده د حکومت ته شي. په دې کې ډېره ونډه حکومت ته شته. پاتې شو ځوانانو ته. ځوانانو ته خبره دا ده، یا دغه خلکو ته چې بحث کوي، یو ځوانان نه دي البته، دغه خلک باید په دې پوه شي چې که چېرته داسې وي چې دغه بحثونه د علم په اساس وي، د غرض او مرض او جهل په اساس نه وي، نو په هغو کې د ونډه واخلي او برخه دې واخلي. که چېرته داسې وي چې په علم ولاړ نه وي، په مسلکیت ولاړ نه وي، او په یوه سالمه انګیزه ولاړ نه وي، په هدفمندي ولاړ نه وي، هغه بحثونو کې اشتراک نه کوي تر څو چې دته او د دوی کورنۍ ته او ټولنې ته اختناق جوړ نه شي، جنجال جوړ نه شي.
ډېره مننه سحر صاحب، خوشاله اوسئ. یو بل میلما هم را سره په خبرونه کې د استاد نجیب بهات خرغلس فرما په هڅه مونږ په دې بحث وکړ مخکې چې په پکتیا پوهنتون کې واپېخ سوي و چې په یو بحث کې یو محصل بل محصل وژلې. نو خبرې وشوې په عواملو، نتایجو او حلارو، خو غواړو له تاسو په دې اړه واورو چې څنګه په اکاډمیکو ماحولونو کې، په ښوونیزو مرکزونو کې، لکه ښوونځي کې، کورس کې یا پوهنتون کې، محصلانو ته، زده کوونکو ته دغه نظریه ورکول کېدای شي چې دوی که په بحثونو کې ګډون کوي یو بل ته زغم وکړي، یو بل واوري، یو نیوکه، یو انتقاد، نه دا چې کله مخالفه خبره اوري نو بیا دلته شخړه وکړي، فزیکي عکس العمل وښيي.
سلامونه یو څه تاسو ته.
وعلیکم السلام.
اوریدونکو ته اله من دم جوړ ورو بو سه سبب ته یو د خپل تخلص لک اصلاح کوم. هغه زمانو نجیب الله بهادر ده، تاسو بهار نوم واخست دا به یو اصلاحي
و. بخښنه سره، مهرباني وکړه.
نو هیواد صاحب زبر وخت دغه پیښه خو خواشینون کې ده، بیخي زیاته. او دا یو دغه پیښونه ده چې دا د منګو د تاسو تر رسیدلې ده، او دا به میډیا شو یا رسنی شوې ده. ولی په افغانستان کې ډیرې د سی پی کې کې هر ورځ متاسفانه چې کتر مرګ تر بریده ونه رسی، یعنی وهلو ترټل خو پکېشته. حتی منګو تاسو متاسفه د میډیا او د رسنیو په کچه باندې وینو چې آلته په لایو بحثونو کې داسې یا وضعیت رامنځته کیږي. اصلا هدف دا دی چې په دغه مباحثو کې دغه مباحث باید اولا علمي واوسي، دویم هدف باید د دې مباحثو دا واوسي چې د معلوماتو شریکولو، د معلوماتو زیاتېدل واوسي، او تر بله دریم اساسي مسله دا ده چې باید دلته د بحث اغه زغم د هر چا سره موجود واوسي، یو بل وزغمي. ولې په افغانستان کې تاسو پوهیږئ یو بد فرهنګ دا دی چې مباحث کیږي او بحث باعث د دې کیږي چې هغه یو طرف یعنی فزیکی عکس العمل وخی. نو اصلا دا دی چې اهلیت د بحث باید یو کس اول د خپل په وجود کې پیدا کړي، د بحث په فلسفه باندې پوه شي، او وروسته د هغې نه د دې زغم پیدا کړي، او په دغه موضوع باندې د دې هغه تسلط موجود واوسي، وروسته د دې بیا دا بحث وکړي. دغه بیګټي بحثونه چې یو ځای نه نیسي او دا بیګټي ووسی علمی بحثونه ووسی د معلوماتو زیاتیدلو په مقصد ونه ووسی باغه کې چې خفګان را منځته کیږي د هغه بحث نه بیان نه بحث کده چې ووسی.
بهادر صاحب یو مسله دا هم ده چې مثال زه خپله کېدی شي یو مثال ووایم چې په اول سر کې په ما هم یو مخالف خبره ښه نه لګېده، خو کله چې داسې غونډو ته لاړم چې هلته به مثال چا لنډه کیسه راوړله چا به شعر راوړ په هغه به نیوکې کېدلې کره کتنه به کېدله، او بیا وروسته مثال چې هغه ما ولیدل یا مثال ما خپل هغه څه مو چې لیکل هغه مو کره کتنې ته وړاندې کول او هغه انتقادونه مو اورېدل، یو ډول یې د انتقاد په وړاندې د مخالف نظر په وړاندې مخالف نظر په وړاندې هغه را کم کړله چې مثال غوسه باید ونه کو خفه نه شو باید د یو کس خبره ده د یو کس نظر ده وی ویلې زما په ګټه وزه به سوچ پی وکم هغه سی به وکم کنه دا دغه خبره ده. نو دغه ډول ناستې غونډې امکان نشته چې په پوهنتونونو کې هم وشي، اولته مثال مخالف خبرې هم وشي موافق هم وشي چې دغه ډول ځوانانو ته په همغه ځای کې دغه نظر ورکړي چې دوی حوصله زده کړي زغم زده کړي او بیا دوی چې کله ټولنې ته وځي الته هم کوم مخکېږي له مخالف نظر سره بیا تندک سلام علونه ښیي.
دقیقا هیواد صاحب، یعنې دغه سې مواردو ته دغه سې موضوعاتو ته باید پانتون کې هغه اساسي ځای ورکړل شي، هغه که په پانتون کې دی که نورو مثلا په تحقیقاتي مراکزو کې دی که په نورو هغه تعلیمي او تحصیلي مراکزو کې واوسي، دا موارد باید زیات شي او په دې باره کې باید مشخصا سیمینارونه دا چې متاسفانه په د افغانستان په پوهنتونونو کې دغه سې وضعیت دغه سې موضوعات ډېر کم مطرح کیږي. او بل دا دی چې هغه کسان چې یعنی بحث کوي حداقل دوی باید د خپل دپاره نور خلق نور شخصیتونه هغه که په داخل کې اوسي که په خارج کې اوسي د میډیا او د رسنیو په سطح باندې دوی باید مطرح کړي او د خپل ځان ته یو څه الګو وټاکي چې دغه نور کسان یا نوره نړۍ نور خلق هغه کسان چې اوس په پورته سطحه کې دي، هغه کسان چې زغم لري، هغه کسان چې اوس یو ځای ته رسیدلي دي، دوی د کومو لارو نه استفاده کړې ده، یعنی هغه کسان چې اوس یو ځای ته رسیدلي دي او موقف ته رسیدلي دي، هغه هیوادونه چې اوس آرامه دي، هغه ملتونه چې اوس هوسا ژوند لري، د هغوی یو علت دا دی چې هغوی ټول کار په سړه سینه باندې کوي، احساساتي برخورد نه کوي، په یو موضوع باندې اول تسلط پیدا کوي، د هغې نه وروسته د یو بل زغم پیدا کوي، د دې نه وروسته بیا مباحث که سره کوي، یو بل سره مني، قناعت ورکوي، یعنی هم باید قناعت ورکړل شي او هم قناعت وشي د یو کس دخوا نه. زه فکر کوم چې دغه موضوعات موضوعات ته باید جدي پاملرنه وشي، څه د پوهنتون په سطحه اوسي، څه حتی د کورنۍ په سطحه اوسي. په کور کې کله چې داسې مباحث کېږي نو اول مور او پلار ته مشرانو ته دا لازم ده چې اول یې په خپل تطبیق کړي، وروسته د هغې نه د خپل اولاد ته دا توصیه وکړي چې که تاسې بحث کوئ نو یو بل زغم اساسي مسله ده چې باید تاسې ولرئ.
مننه بهادر صاحب، خوشاله اوسی. البته تاسو یادونه وکړه خو په پوهنتونونو کې دغه گنجایش شته دی چې دوی محصلان دغه ډول وروزي یا په ښوونځیو کې چې دوی مخالف خبره واورېدلی شي، یعنی یوازې شرط دا نه دی چې ووایو یو کس دومره میخانیک شي چې په اصطلاح وایي د محصل له خولې اور بادېږي دومره لایقه دی، خو له هغه څخه باید داسې یو کس هم جوړ کړل شي چې هغه په ټولنه کې ښه ژوند وکولی شي، د بل خبره واوري، زغم ولري، او له هغو مواردو سره چې دوی ورسره موافق نه دي باید ډېر سوله ییز تعامل او چلند ولري. لیکوال او دیني عالم زبیر افغان هم د خپرونې بیخي په وروستیو شېبو کې راسره یو ځای شوی. افغان صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم له تاسې هم واورم دغه مخکې مو د کومې پیښې په اړه چې په پکتیا کې یو محصل د سیاسي بحث له امله بل محصل وژلی، د دغسې پیښو د بیا نه رامنځته کېدو لپاره څه باید وشي چې ځوانان بحثونه هم وکړي او تر منځ دغه ډول پیښې هم ونه شي؟
سلامونه او احترامات. زما په نظر خو دلته غلط فهمي په دې ځای کې ده چې که پر حکومت باندې نیوکه کېږي د حکومت نوم دا دی چې اسلامي امارت دی، نو دغه کښته طبقه خلک دا فکر کوي چې پر حکومت باندې یا د حکومت پر ځینو تګلارو باندې نیوکه دا ګواکې پر دین باندې نیوکه ده، ځکه د هغه نوم اسلامي امارت دی او ټول کارونه د اسلام له اصولو لارښوونو سره برابر دي، نو پر ده باندې نیوکه پر اسلام نیوکه ده، لهذا دا سړی یو ډول مرتد و منافق و له دینه اوښتی و بې دینه ورته معلومیږي، په دې وجه بس ځان ته دا جواز ورکوي چې داسې متشدد برخورد وکړي حتی د یو چا ژوند چې دغه واخلي. زما په نظر اول خو دا مهمه ده چې پر دې باندې بحث وسي چې د یو نوم په اسلامي کولو باندې هدف دا نه وي چې ټول شان اسلامي دي او یا که ځینې له دین وتلي کارونه مثلا د ښوونځیو بندول اوس دا له دین سره څه تعلق لري یا له نړیوالې ټولنې سره اړیکې. نو په دغه برخه او دغسې ځایونو کې که دغه کیږي نیوکه کیږي د دې هدف دا نه وي چې نو پر اسلام باندې نیوکه ده او دا که فرضاً دوی په اسلام کې دا شی راګړی هم نو دا خو بیا اجتهادي مسایل دي. په دې کې خو نو یوازې د دوی نظر نه دی، د نورو خلکو نظرونه بیا مخالف یا او که دغه فکر کې که مثلا موږ وګورو نو د امامانو تر مابین خورا ډېر اختلافات په دا اجتهادي مسایلو کې شته. حتی د امام ابو حنیفه رحمه الله سره د دوی خپلو شاګردانو په ځینو شیانو کې اختلاف کړی دی. نو مشکل اول له دغه ځای څخه راپیښت دی چې زموږ کسان د بې علمۍ له وجې څخه په دغو ځایونو باندې نه پوهېږي چې دلته اوس د اسلامي عمارت په نوم باندې نو که پر هر ځای باندې نیوکه وکوله دا ټول اسلام نیوکه ده او دا سړی مرتد مکافر بلل کېږي. یوه موضوع دا ده. دویمه خبره دا ده چې زموږ پوهنتونونه چې دي دا که څه هم علمي او اکاډمیک مرکزونه دي خو هلته استاد خپله هم ډېره حوصله د بحث لپاره نه لري. مثلا موږ پوهنتون کې وو په ځینو مسایلو کې چې وخت یو موضوع پیښه سوله د نیکه په میراث کې د لمسی حق. نو استاد وویل چې وایي دا د فکر له مخې څخه په دې اړه باندې فیصله دا ده چې لمسی حق نه لري ځکه پلار یې نشته او تر مابین وایي ستا له منځه تللې ده نو حق نه لري. ما ورته استاد ته یوه خبره وکړه په دې اړه باندې بس خبره همدغه ده، نورې خبرې ته اړتیا نشته. نو چې کله استاد دا ډول برخورد له یو چا سره کوي هغه د بل چا نظر نه اوري حتی د بل چا خبره نه اوري نو خو دغه شاګردان هم دغه ډول تربیه کېږي. اول ته زموږ چې کوم د درسي میتود چې دی هغه هم د استاد لخوا څه کمزور دی، یعنی شاګرد محور نه دی او په نصاب چې کوم دی په هغه کې هم دا رقم نه دی ښوول شوي چې هلته یو ډول بحث او بحثې او محاورې ته لاره برابره کړي چې پر دا موضوع باندې دواړه استاد او شاګرد په ګډه باندې بحث وکړي دا موضوع مخته یوسي. نو هغه بس داسې تیار شوی دی چې استاد راځي هغه شی وایي شاګرد یې فقط اخلي نوټونه اخلي نور ځي او دا ډول خو بیا زغم او حوصله چې دا هغه صبر خلکو کې نه پیدا کیږي. نو دلته په استاد کې مشکل دی او زموږ کورنۍ مشکل خو نو مخکې هغه بل اورېدونکي بیان کوي چې د کورنۍ کې چاپېریال دا ډول نه دی جوړ چې خلک حتی پلار و مور و زوی ته صبر نه لري، زوی دغه ورور و ورور ته صبر نه لري و خور ته صبر نه لري. دا کورنۍ چاپېریال مو هم خشونت امیزه دی. نو دا ټول سره یو ځای سي اخر دغه مسایل راو تر ټولو مهم شی دلته دین دی چې په دې باندې بحث وسی چې دلته پر طالب یا پر حکومت باندې نیوکه دا پر دین باندې نیوکه نه ده او نه ټول کارونه د حکومت چې دی هغه له دین سره تړلي دي. ځینې شیان چې دي هغه دیني دي، مثلا پر ټرافیک باندې نیوکه کول یا د ټرافیک ونی سیستم و نظام باندې نیوکه کول نو دا خو له دین سره هیڅ تعلق نه لري. پر چپر لاس باندې که پر راسته لاس دا په دین کې څه تعلق لري له دې دغه سره؟ نو چې دغه شان دا د دین او د دغه حکومت و د دنیوي کارونه دا سره بیل سي د تر مابین یو پل او سرحد وټاکل سي بیا په کدای سره دغه شان کم سي. اوس مشکل دا دی چې خلک فکر کوي چې دا پر اسلامي نظام نیوکه سونه اسلامي نظام پر دین نیوکه ده نو خلکو سره دغه متشددانه برخورد اداره کوي. نو زه فکر کوم چې دغه ځای ته باید ډېره توجه وشي.
ډیره مننه افغان صاحب. البته په دې اړه خو ډېرې خبرې کېدی شي خو دا چې د خپرونې وخت کم و او ځینې میلمانه هم د خپرونې په وروستیو شیبو کې راسره یو ځای شول، په راتلونکو خپرونو کې به هم په دې اړه وغږیږو ځکه د افغاني ټولنې یوه مهمه مسله ده چې هلته ډېر کله مخالف فکر متفاوت فکر نه منل کېږي او داسې یو چلند ورسره کېږي چې غلط او تاوتریخوالي ډک وي. د خپرونې له ټولو میلمنو ښاغلي ډاکټر شفیق الله سهار، استاد نجیب الله بهادر، ښاغلي فاروق فاروقي او ښاغلي زبیر افغان څخه ډېره زیاته مننه کوو چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې تر دې دمه مو واورېدو. تر بلې خپرونې ښه وخت.
کتاب کتاب سبق یہ دل لکھ صاف سبق یہ
کتاب کتاب سبق یہ دل لکھ صاف سبق یہ
جڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
جڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق
یہ جوان 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 بن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جوان 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 بن جوڑوی
پتور کی زلی گی پتور کی زلی گی
پتور کی زلی گی پتور کی زلی گی
یہ پوہلی کلی کے بنور کی زلی گی
یہ